Radio. Radio Azadi. د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنی نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په کونړ کې پرون د سولې د عالی شورا سیمه ایز دفتر مشر په یوې زنوجون کې حمله کې ووژل شو. دغه راز د امریکا د پوځ یو پلاوی د پنجوایي ولسوالۍ کل ته د چرنو لپاره تللی چې څه باندې شل ورځې مخکې پکې له د یو امریکایي عسکر لخوا اولس ملکي افغانان وژل شوي وو. د دې سفر په اړه د پولیسي جرګه کې د کندهار د اهل استای سره مرکه لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مهم راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل 2014 میلادي کال وروسته به نړیوال ځواکونه له افغانستان وزیر د هیواد له خاورې د پاکستان پر ضد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره کاروان خستل شي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې پر خاورونو د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو دوام له هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې له مخې سوریه باید له خاورونو خپل ځواکونه وباسي. په اردن کې تېره ورځ سلګونو کسانو د سیاسي فعالانو د خوشي کېدو او اصلاحاتو لپاره مظاهره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد خاوره د کوم ګاونډي یا سیمې د هیواد پر ضد حملې لپاره ونه کارول شي. زلمی رسول دا خبره له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې چې تمه د نن په بشپړه توګه خپره شي کړې ده. نوموړي ویلي په افغانستان کې بهرني ځواکونه د دې هیواد د امنیت او افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري. د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړې چې هیواد له پاکستان سره د ټینګو اړیکو غوښتونکی دی. د زلمی رسول د څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د کونړ والی وایي تېره ورځ په دې ولایت کې ځان وژون کې حملې د کونړ د سولې د شورا مشر او د هغه زوی وژلی دی. سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې مولوي محمد هاشم منیب ځای په ځای او زوی وروسته ساور کړی ده. ولسمشر حامد کرزی د کونړ له سولې د سولې د شورا د سیمه ایز دفتر د مشر او د هغه زوی وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. تر دې دمه هیڅ کومې ډلې د مولوي محمد هاشم منیب او د هغه د زوی د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. دا د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له ترور څخه وروسته د افغانستان د سولې د عالي شورا دوهم لوړ رتبه مسؤول دی چې په ځان وژون کې حملې کې وژل کېږي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې تېره ورځ د جمیل المنځ وروسته سلګونو کسانو د امریکا پر ضد مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د متحده ایالاتو لخوا په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د محسس حافظ محمد سعید د نیولو لپاره د لس میلیونو ډالرو د انعام د اعلانولو په عکس العمل کې شوې دي. په اسلام آباد، راولپنډۍ، ملتان او مظفر آباد کې د مظاهرو پر مهال د امریکا بیرغونه وسوځول شول او پر ضد یې شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې مظاهرو د دفاع پاکستان د شورا لخوا چې د خلاصو سخت دریزو او مذهبي ډلو ملاتړې د تنظیم شوي وې. واشنګټن تېره دوشنبه د حافظ محمد سعید نیولو او یا د هغه په نیولو کې د همکاري په بدل کې دا نغدي جایزه اعلان کړې. نوموړی تورن دی چې د 2008 میلادي کال د ممبئی د حملو چې له 1600 څخه زیات کسان پکې وژل شوي وو په شمول د یو شمېر تروریستي بریدونو پلانونه طرح کړي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې پر خاورونو د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو دوام له هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې له مخې سوریه باید له خاورونو خپل ځواکونه وباسي. د سوریې د حکومت مخالف فعالان وایي تېره ورځ د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. دا تازه تاوتریخوالی په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د پلان له مخې 4 ورځې وروسته باید اوربند ټینګ شي. مخالفو فعالانو ویلي د سوریې ځواکونو چې په ټانګ ټانکونو سمبالو پرون د پایتخت دمشق په څنډو کې د یاغیانو پر سنگرونو بریدونه وکړل. دغه راز په درعا، ادلب او حمص ښارونو کې هم د سوریې د پوځ لخوا تازه بریدونه شوي دي. په اردن کې تیره ورځ سلګونه کسانو د سیاسي فعالانو د خوشې کېدو او اصلاحاتو لپاره مظاهره وکړه. په اردن کې یوازې په تېره یوه میاشت کې 19 فعالان پاچا ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې یو شمېر زندانیانو له پنجشنبې راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. د پولیسو په وینا د پایتخت عمان په ګډون په تفلیح، کرک، زرقا او اربیل ښارونو کې هم د حکومت پر ضد مظاهرې شوي دي. دا مظاهرې د ځوانانو او سوداګریزو ټولنو او د اردن د حکومت د ستر اپوزیسیون اخوان المسلمین لخوا ان تنظیم شوي وې. په اردن کې تر اوسه پورې مظاهرو په سولیزه مظاهرې په سولیزه توګه ترسره کیږي چې د رژیم د بدلون نه بلکې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مصر د استخباراتو د پخواني مشر سلاکارانو ویلي عمر سلیمان غواړي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. له دې مخکې نوموړي ویلي چې هغه دغه شان کومه اراده نه لري. مصري رسنیو ویلي د سلیمان سلګونو پلویانو پرون په قاهره کې لارون وکړ او پر نوموړي غږ وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. څلور اویا کلن عمر سلیمان د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک د نږدې سلاکار او د تیر کال د ولسي پاڅون پر مهال د لنډې مودې لپاره د جمهوري ریاست د مرستیال په توګه پاتې شوی دی. د مصر د انتخاباتو د قانون له مخې سلیمان د دې لپاره چې د کاندیدۍ اهل وګرځي باید د خپلو 10,000 پلویانو تایید ترلاسه کړي. د امریکا په ویرجینیا کې پرون د بحري ځواکونو د F-14 جت الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. د الوتکې دواړه پیلوټانو له غورځېدو مخکې کټپوټ وکړ او ځانونه یې وژغورل. د بحري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دا پیښه د الوتکې د ماشینونو د خرابوالي له امله رامنځته شوې ده. او متحده ایالاتو په مالیک د وسلوالو یاغیانو دا پرېکړه چې د دوی تر کنټرول لاندې د هېواد شمالي سیمې خپلواکې دي رد کړې ده. دغه راز اروپایي ټولنې او افریقایي اتحادیې هم د التوارق وسلوالې ډلې دا اعلان چې د مالی په شمال کې لویه صحرایي سیمه چې دوی یې د آزاد په نامه خپلواک دولت ګڼي رد کړې ده. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د FM په 0.5 څپه هم اورېدل کېدی شي. اوړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هېواد خاوره پر بل کوم هېواد باندې د حملې لپاره ونه کارول شي. پرون په کونړ کې د سولې د عالي شورا د سیمه ییز دفتر مشر په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل شو.
ځکه مولوي صاحب یو عالم د دین او د خبرو سره خلکو ډېر غوږ نیو.
د امریکا د پاوز یو پلاوی د پنجوایي ولسوالۍ هغې کلي ته تللی چې څه کم درې اونۍ مخکې په کې یو امریکایي عسکر ولس ملکیان په ډزو ووژل. په دې اړه مو په ولسي جرګه کې د کندهار له یوه استازي سره هم مرکه کړې.
دا معلومات چې د ولسي جرګې هیئت یا حکومتي پلاوی ډېرې په هغه شکل باندې خبرې دغه هیئت سره هم هغه خبرې شریکې کړي.
تکل شوی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا ته هند ته سفر وکړي. دغه راز د سوریې د وروستیو حالاتو په باب هم تفصیل لرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هېواد خاوره پر بل کوم هېواد د حملې لپاره ونه کارول شي. ډاکټر زلمی رسول دا خبره له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې چې ټاکل شوې نن خپره شي کړې ده. فرانس پرس خبري آژانس چې د زلمی رسول د مرکې متن خپور کړی د نوموړي په حواله وایي افغانستان له ګاونډي پاکستان سره د ټینګو اړیکو غوښتونکی دی. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دې پوښتنې چې که امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پر پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملو ته دوام ورکړي نو د کابل دریځ بچوي په ځواب کې ویلي د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد د پوځي اقدام لپاره ګټه ونه خستل شي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د دې هیواد د امنیت او د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره دی. د فرانس پریس لخوا د خبرو شو ارقامو له مخې د 2009 او 2011 کلونو په موده کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو له 200 څخه زیات راکټي حمله د پاکستان پر قبایلی سیمو تر سره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې له قطر څخه په خپل وروستۍ کتنه کې کړې او زیاته کړې ده چې هیواد یې له پاکستان سره د ټینګو او ښو اړیکو غوښتونکی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلي رسول له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو د دفتر او په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دغه راز د فرانسې د خبري اژانس په وینا ډېر ژر به د قطر یو پلاوی کابل ته لاړ شي او دغلته به د نورو مسئلو ترڅنګ د سفارت په پرانستلو له افغان چارواکو سره وغږېږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي مقاماتو ترمنځ خبرې چې له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه روانې وې د یو لړ اختلافاتو او د دواړو خواوو ترمنځ د بې اعتمادۍ له امله درېدلې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل او اوس به هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په باب د څو تنو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
عزت الله خپلواک هم د کندهار ښار یو تن اوسېدونکی زما په فکر سره افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال د دې وړتیا نه لري چې د کلیو او بانډو امنیت پر خپل غاړه واخلي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت محلي پولیس په کلیو کې په دې ګمارلې دي چې دوی د کلیو ساتنه وکړي، خو بیا هم موږ د میډیا د لارې ډېر داسې راپورونه اورو چې هلته بیا هم د دولت وسلوال مخالفین شتون لري. نو فکر کوم چې بیا به هم طالبان د افغانستان ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي.
زما نوم عبدالله افغان دی. په نظر باندې اوسنۍ دولت اوسنۍ د باندې د هیڅ ورته امن لري، ځکه چې په اردو کې ډېر زیات غلاوی په وجود باندې ورته لري. دا چې موږ په دننه لاس نه خبر په د باندې خبرې د به له خبره که چیرې امریکایانو وسی دا رقم اداره د کوست د موجوده امکان نه دی نسته چې افغانستان دی پر دغه اوسنۍ حالت پات شه در دي حالت نور خراب. طالبان هیڅ امکان لري چې قدرت ورسېږي. طالبان په خوان سره قدرت نه ولا، نو نه طالبان د ورته لري چې بیا جراسي او نه د دولت د ورته لري چې پر دغه راځي پات نور خلک شه دراس.
مانوم ګل احمد د کندهار شه وسیدونکو، زموږ تاسو هیواد خلک د خپل سره جوړیدلی سي او زموږ حکومت چې دی یا ملي پوچ دی پیلن د په اړه دی نظر و نورو وختو ته نو دی کولای شي خپل هیواد په خپل باندې وساتي. کله چې بهرنیان موږ د هیواد ووزی طالب چې هم راځي دلته د موږ د هیواد سره دی، بهرنی سره نه دی. هغه دلته هغه سی وخت نه سي رسیدای لکه څنګه چې په خوا کې و.
د څو تنو نظرونه مو واورېدل. پرون په کونړ کې په یوې ځانوژونکې حملې کې د سولې د شورا د سیمه ییز دفتر د مشر مولوي محمد هاشم منی په ګډون درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. په دې اړه له کونړ روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل مولوي محمد هاشم منیب چې په سیمه کې یو تکړه عالم او مجاهد و او د تیر یو کال څخه یې د سولې د ولایتي دفتر مشري په غاړه درلوده او د جمعې د لمانځنه وروسته له جماعت څخه د خپل کور پر لور روان چې په لار کې پرې ځانمرګي بریدو شو. کونړ والی وویل ټپي شوی تن د اسدآباد روغتون ته را رسول شوی او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت ډاډه ښودلی دی. په کونړ کې د سولې شورا منشي ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل چې مولوي محمد هاشم منیب یو عالم او بې ضرر انسان و او هیچا ته یې زیان نه دی رسولی.
مولوي صاحب دغه شهادت یو نه جبر کېدونکی زیان دی چې د ټولنې ته واوښته، د علم په کچه باندې دین علماو ته واوښته او د سیاست په کچه باندې سیاستوالو ته واوښته. مولوي صاحب هاشم یو بیل د خدای یو بیل حاصل شوی شخص و دا هغه زیاده کول په دې ټولنه کې اوس پیلن ډېر مشکل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغې برید په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې په کونړ کې هم دې ته ورته ځانمرګي بریدونه شوي چې له امله یې د بهرنیو سرتیرو تر څنګ افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د سولې په شورا دا دوهم برید دی چې پکې د دغه شورا مهم کسان وژل کیږي. تیر کال د همدې شورا عمومي رئیس استاد برهان الدین ربانی هم د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې ووژل شو. مولوی محمد هاشم منیب د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د شوروي اتحاد پر خلاف د جهاد پر مهال په سیمه کې د حزب اسلامي قومندانو او کله چې مجاهدینو کونړ او ننګرهار د وخت له حکومت څخه ونیول نو مولوی محمد هاشم منیب د مشرقي شورا غړی و او د ولسمشر کرزي حکومت سره شپږ کاله وړاندې یو ځای شو. دلته بیا په کونړ کې د علماو شورا او د سولې د سیمهیز دفتر مشر شو او د جمعې په ورځ په داسې حال کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې ووژل شو چې د جمعې لمونځ ادا کړی و او د خپل کور پر لور روان و.
د سهار اووه بجې او پنځلس دقیقې دي. یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته به چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي د دې هیواد له خاورې د پاکستان پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو لپاره کار وانخیستل شي. پرون په کونړ کې په یوې ځانوژونکې حملې کې د سولې د عالي شورا د سیمه ییز دفتر د مشر مولوي محمد هاشم منیب په ګډون درې تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې تېره ورځ د جمعې له لمانځه وروسته سلګونو کسانو د امریکا ضد مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د سوریې پر ښارونو د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د دوام له هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې له مخې سوریه باید له ښارونو خپل ځواکونه وباسي. په اردن کې تېره ورځ سلګونو کسانو د سیاسي فعالانو د خوشي کېدو او اصلاحاتو لپاره مظاهره وکړه. د مصر د استخباراتو د پخواني مشر سلاکارانو ویلي چې عمر سلیمان غواړي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. د امریکا په ویرجینیا کې پرون د بحري ځواکونو د اف اتلس جنګي جت الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. د امریکا متحدو ایالتونو په مالی کې د وسلوالو یاغیانو دا پریکړه چې د دوی تر کنټرول لاندې د هیواد شمالي سیمه خپلواکه ده رد کړې ده. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
د فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه کڼه کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو په اړه تبصره کړې. خبرونه لیکي له طالبانو سره د خبرو پر مسله خی په واشنگتن کې لا هم د باسونو غوغا وي، خو په کابل کې بیا په دې اړه ډېره خاموشي ده. تیره میاشت ملا محمد عمر د کوټه شورا وویل چې له امریکا سره د هغوی په وینا بې هدفه مذاکرې په ټپه دروي او له دې سره په کابل کې وضعیت لا ترنګلی شو. د فارین پالیسی په لیکنه پسرلی هسې هم په افغانستان کې د جګړې د اور د تودیدو موسم دی. د ملي دفاع په وزارت کې د یوې انتحاري حملې د ناکام شوي پلان په اړه وروستیو زده او نقیص رپورټونو کابل ښار د اندېښنو اوج ته ورټیل وهلی. د فارین پالیسی په باور په سپینې ماڼۍ کې به په دې ورځو کې هره سندره ویل کېږي، خو افغانان پوهیږي چې د سولې او جګړې خبرې له موسمونو سره سم په دوران کې دي. خبرونه لیکي دا خبره هغه وخت لا سپینه شوه چې تېره اونۍ په اروپا کې د اسلامي حزب د وسلوالې ډلې استازي هم له امریکا سره خبرې رد کړي. فارین پالیسی لیکي چې د نړیوالو له ټینګ او منظم ملاتړ څخه پرته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مذاکرو د بریالیتوب امکان کم دی. د وروستیو میاشتو تحولاتو په یو مخیز ډول دا ثابته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به کابل یا واشنگتن په داسې موقف کې واقع نه شي چې په خپل سر له طالبانو او یا اسلامي حزب سره کومه معامله وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکایي توقیف ځایونو په اړه لیکنه خپره کړي. د سازمان خبرداري ورکړی چې هغه موافقه چې پر اساس باید امریکایي ځواکونه د باګرام د زندان مسولیت د افغانستان دولت ته وسپاري د جنگي بندیانو پر حقونو تیري ګڼل کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا خطر شته چې دا بندیان له شکنجه او بد چلند سره مخامخ شي. د دې بندیانو د سپارل کېدو په موافقه کې ډیپلوماتیک موارد د هغوی د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي او د هغوی له وضعیت څخه د بشري حقونو مدافع ډلو د څارنې خبره هم شوې ده. البته دا ډلې نه دي مشخص شوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د شکنجه او امدي زور زیاتی له خطر څخه د بندیانو د مسؤلیت لپاره دا ډول ډیپلوماتیک ډاډګیرنې کافي او د منلو نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو هغه رپورټ ته چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لخوا تیره میاشت خپور شو اشاره کوي او وایي چې د رښتیا پر میدان له زندانیانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول په دودیز ډول په خپل ځای پاتې خبره ده. د بندیانو د انتقال پروسه شپږ میاشتې وخت غواړي چې د جنرال فاروق بارکزي په مشرۍ به ترسره شي. ویل کېږي چې تر درې زره زیات کسان په باګرام کې بندیان دي چې لوی اکثریت افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د پراخو اصلاحاتو ترسره کیدل ډیر ضروری ګڼي، ځکه د دې ادارې په باور د محاکمې له نړیوالو نورمونو او ستانداردونو سره برابر نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د اصلاحاتو په نتیجه کې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه کسان چې په جنایت او په خاص ډول د ملکي خلکو په وړاندې په تشدد تورن دي د نړیوالو قوانینو پر اساس عدالت ته ودرول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا د څانګې مرستیاله مشره کاترین بابر وایي د افغانستان حکومت په تیر وخت کې په دې نه دی توانیدلی چې په خپلو زندانونو کې بندیان له شکنجې، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند څخه په امان کې وساتي.
هغه امریکایي هیئت چې د زنګاوات د پیښې د تحقیق لپاره پنجوایي ولسوالۍ ته تللی په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او چارواکو سره ولیدل. چارواکي وایي په دغه لیدنه کتنه کې د پیښې په اړه بشپړ معلومات او غوښتنې هیئت ته په واک کې ورکړل شوې. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د تیری مارچ میاشتې په 13 نیټه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو امریکایي لخوا ولس بې ګناه افغانان ووژل سو او څلور نور زخمیان سو. ځای چارواکي وایي چې دغه موضوع د تحقیق لپاره د تورن امریکایي د مدافع وکیل په شمول د څارنوالانو یو ډله سیمې ته تللې او هلته یې په دې باب معلومات ټول کړي. د پنجوایي ولسوالۍ ولسوال حاجي فضل محمد ازادي رادیو ته وویل چې په دغه کتنه کې ایحات له خلکو سره ژمنه وکړه چې د تورن امریکایي محکمه به په علني ډول ترسره شي. د ولسوال په خبره د خلکو او سیمه ییزو چارواکو ټینګار تر ډیره دا و چې د نړیوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د همغږي زیاته او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي وسي.
څومره اعتماد لرو هغه انشاءالله د پدې باندې کینمه چې کومه وعده ممکن ده امکان شته چې هغه په خپله وعده کې رښتینی وکیږي او انشاءالله دا به ممکن داسې وي چې موضوع صادقانه وي او د دوی محکمه صادقانه وي. دا به انشاءالله د افغانانو او د ایساب د کول ترمنځ ډېر ښه بهبود وي، ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو. نو په دې باندې زه یقین لرم انشاءالله امید خدای ته شته چې دغه محکمه به عالمي محکمه وي او انشاءالله دا به پر حقیقت باندې وي. موږ افغانان هم دا هیله لرو د امریکا د متحده ایالاتو څخه چې په دغه تیرې پیښې په مورد باندې پوره همکاري وکړي او دا څېړنه چې ده
د امریکایي څارنوالانو دغه ډله په داسې حال کې له سیمې لیدنه کوي چې دوی اونۍ مخکې د پیښې د قربانیانو سره د امریکا د ولسمشر په امر نقدي مرسته وسوه. د چارواکو په خبره د هر وژل سوي کس پر سر 50,000 او د هر ټپي پر سر $1,000 د هغوی کورونو ته ورکول سوي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولسو افغانانو له وژل کېدو څخه باندې درې اونۍ وروسته د امریکا د پوځ تحقیق کوونکي هغه کلیو ته لاړل چې له دعا سره سم رابرټ بیلز پکې دا کسان وژلي وو. پنجوایي ته د دې پلاوي د سفر په اړه عصمت الله څاروان په ولسي جرګه کې د کندهار له یو استازي محمد نعیم الالي حمیدزي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا تاسو معلومات لرئ چې د سیمې اوسیدونکو او چارواکو د دغې پیښې په اړه د هیئت څه ویلي؟
موږ معلومات لري چې کوم څه عیني شاهدان و د ثانې د پدغه باندې به د ټول معلومات تاسو ورکړي چې د شپې تقریبا د 2:30 او د 3 بجو په شاوخوا کې دلته داسې امریکایان راغله او موږ په کلي کې راغله په کلي کې راولې د خلکو په شهادت ورسول. هغه معلومات چې د ولسي جرګې هیئت یا حکومتي کوم پلاوي چې سیمې ته تللې وي یا هغه قومي مشران او سپین ږیري چې رئیس جمهور ته کوم خبره راوړې وه، دې په هغه شکل باندې خبرې د سلام د رعایت سره هغه خبرې شریکې کړې.
فکر کوي چې د هیئت سفر به کندهار د خلکو څنګه تسلینی برابره کړي، ځکه چې امریکا ویلي وو چې دغه عسکر د محاکمې په برخه کې جدیدي او دا د اوس چې دوی هیئت لیږي او هلته تحقیقات کوي، نو فکر نه کوي چې له دې سره باید څنګه د وژل شوو کسانو تسلی حاصله شي؟
دا پخپله د اول خو د افغانستان د حکومت او بالخصوص د ولسي جرګې فشار بیا د امریکایي ځواکونو د هغه امریکایي ځواکونو فشار دی تر چې کوم چې د ناتو یا د دوی هغه کوم کومندان چې دی یا د دوی کوم ځواکونه دي لوړ پوړي چارواکي او خپل د شاغلي اوباما د فشار دی پر چې دا رقم واقعیت مې سکړي هغه به چې فرېدام باندې محکوم سي یا جز د خپل عمل خپل جزا وویني د حیات ورتل الته منطقه ته یا د مدافع وکیل الته منطقه ته ورتل که موږ تاسو شهیدان یو چې دغه امریکا کې دا وویل چې زما وکیل هیڅ کله دغه شی عمل نشي درسره کولی دغه فشار چې هم دی د خر د اوباما او د امریکایي ځواکونو بالخصوص د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې دی چې د دوی دې ته زیری راوڅرخوي چې دوی ولاړ شي پیښه وویني د نږدې وویني
د پنجوئی د پیښې د څېړنې په باب د امریکایي هیئت سیمې ته د امریکایي هیئت د سفر په باب په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي محمد نعیم لالی حمیدزی سره مرکه وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری راتلونکي یک شنبه هند ته ځي. د 2015 میلادي کال رئیس د لومړی ځل د پاکستان ولسمشر هند ته سفر کوي. که څه هم ویل کېږي چې دا یو غیر رسمي سفر دی، خو تحلیلګران وایي چې زرداری به په دې سفر کې په مهمو دو اړخیزو مسلو هم خبرې وکړي. زرداری به په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم منموهن سنګ سره هم وګوري. په دې اړه نور تفصیل لپاره هیواد په راپور کې.
د دواړو هیوادونو مقامات ویلي دي چې هند ته د ښاغلي زرداری یو ورځنی سفر غیر رسمي دی. هغه وړاندې لدی چې په نوې ډهلي کې د مسلمانانو یو مهم زیارت اجمیر شریف ته د دعا لپاره ولاړ سي، لومړی به د هند له صدر اعظم منموهن سنګ سره د غرمې ډوډۍ وخوري. تحلیلګرانو په دې اړه په مطبوعاتو کې په ډیر احتیاط خبرې کړې دي او وایي چې هند ته د ښاغلي زرداری سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ څرګندوي کوي. کله چې په 2008 میلادي کال په ممبئی کې د هغو وسلوالو لخوا چې په پاکستان کې میشو حمله وسوې، له هغه راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ستونزې زیاتې سوې. تحلیلګران وایي اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په حساسو موضوعګانو کې د ډیر پرمختګ تمه نسي کېدی. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر موضوع او د هند پر خلاف په سرحدي سیمو کې د پاکستاني سختدریزو وسلوالو فعالیتونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي روابط ډیر خطرناک کړي دي، تل ستونزې او اختلافات سته. په پیل کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ویلي و چې هغه هند ته یوازې د زیارت کولو لپاره ځي، خو د سیمه ییزو چارو کارپوه او د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فضل رحیم هند ته د زرداری د سفر په اړه وایي د پاکستان مشر هڅه کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې څه سمې سي. څرنګه چې د پاکستان پوځ په سیاسي چارو کې تر ولسي حکومت ډېر برلاسه لري، ځکه نو ښاغلي زرداری هند ته خپل سفر یو شخصي سفر اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط هند ته د ښاغلي زرداری د سفر په اړه ویلي دي:
"Beer of the view that the upcoming meeting between the president and prime minister Manmohan Singh
زمون خیال دی چې د ولسمشر او وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ ملاقات کې به په سیمایزو چارو او امن او سلامتۍ په چارو به خبري کیږي، ځکه چې د دې سیمې امن د ټولو نړۍ د امن لپاره ضروری دی او چې دومره لوی مشران ملاقات کوي نو ظاهره خبره ده چې په دغه چارو باندې خیالات بدلون کیږي. نو موږ ټول د دوانو لارښودانو ترمنځ غټور ملاقات ته سترګې پلاریو."
له هغه وخت راهیسې چې په 1948 میلادي کال هند او پاکستان له برتانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه، د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ځله جګړې سوې دي.
د ژوند رنگونه
اوردونکو د ژوند رنگونو خبرونه دا او زه نن یو رنگمال سره ولاړ یم چې دیم رنگونه کاری. نو اول خو ځان راته معرفي کو، بیا دا راته وایي چې کوم ډول رنگونه کاروي، یوازې د لرګي دی ودانه یو څنګه؟
زما نوم بریالی د ننګرهار د ولایت سندن کې خپل رنگمال ما زیات وخت کېږي چې خپل رنگمالی کوم، خو د تعمیراتي کارونو کوم او د غفلن په زرګري دکان کې کار کوم، د ادګارډ رنگمالیم کوم او د تعمیراتي رنگمالیم کوم.
څنګه دغه کار دی خپل خوخ دی قدر باندې پیټه دی مجبورې نه کوي؟
نه فضل د خدای دی، پیټه نه ده، دا زما خپل کسب ده، د شوق نه پکې لګیا ما.
بیا په دې رنگونو کې کم رنگ دی خوخیږي چې کارای هغه وخت؟
زما خو جګری رنگ ډیر خوخ دی، په دې چې د دکان کې مې جګری رنگ استعمال کړی.
او دغه زګورم پټې دی جګری لګولې
تلای جګری
شنه رنگونه دی نو د جګری دی ولی خوخیږي وجه څه ده
ولا جګری م ډیر زیات خوخیږي ذوق ده دا خو زما ذوق ده بس در چ خپل خپل ذوق ده
کله چې رنگ کې لاسونه دی ککړی او چیرې اوس زګور مې ته مخ باندې م ډیر دغه دی رنگ خپو نشته کله چې روړی خوریزل خو دین تنګي ورته
نه ولا بس خو په خوشاله زړه به زادت ور سره
نو هغه دی کله دې داس یو کور رنگ کړي دی چې زړه کې درا ګرځېدل چې کاش کې دغه یو کور مام لرلې
ولا دس خو خامخاز انسان په زړه کې راضی پوي شي یار ویل به مې خدای راکي خدای دې راکي خدای دې ټول مسلمانان ته ورکي یار یو ورځ په شهر نه کلګاو مکار مې کوو پوي شي هغه وخت مونږ کور خپل نه درلوده نو د دې بیکورې احساس را ته ایرایل شو چې دا خلک کورونه جوړي او دا پیسې دی دولت د بس مونږ غریبانان د کرای په کور د خټه په کور کې میاشت 1500 روپے مونږ په کرای اوسېدو نو هغه وخت ولا زما په زړه کې راغی چې کاش کې دغه یو کور زما وای چې په کې اوسېده بیغام بس خدای شکر الحمدلله که د خټه کور د بس زما همدا بلډینګونه هم پینور کوم بس ما ته خدای راک او زما هغه حاجت خدای پوره کړی دی
ډیر مننه
مننه ستاسو
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم